السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی زه رضوان مرادم او تاسې د ازادۍ رادیو یوې بلې او سات خبرونه اوریدو ترا بولم. په دې خبرونه کې چې د اکرام مسکنیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په بلخ ولایت کې د پن پنام یا پیپل ان نیډ په نامه مؤسسې د نهو کارکونکو د وشل کېدو موضوع په اړه در سره ورستی او دقیق معلومات شریکو. چارواکي وایي چې دا کسان د بلخ په زاری ولسوالۍ کې نامعلوم وسلوالو تیر شپه وشلې دي. د امریکا د برون پوهنتون تازه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي کال را په دیخوا په روانو شخړو کې شاوخوا 100,000 کسان وشل شوي دي. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ایران جمهور رئیس حسن روحاني وایي هیواد باید تر پایه د سوریې د جمهور رئیس بشار اسد ملاتړ وکړي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي د بغداد نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې د ماتولو په کار کې لازمه همکاري نه کوي. خو په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د پیپل انیټ یا لخلګو یا لړ خلګو سره د مرسته کولو په نوم سی په بلخ ولایت کې د خپل نهو افغان کارکونکو وژل تایید کړل. د بغلان چارواکي وایي چې وسلوال مخالفینو په ډنډغوري ولسوالۍ کې د پولیسو پر پستو حملې کړې چې اوس هم ادامه لري او د کابل ښار د څو ښوونځیو سلګونو ښوونکو د حکومت له لورې د دوی د حقونو د نه مراعاتولو له امله درسي اعتصاب کړی. د خبرونو تفصیل د پیپل انیټ یا له اړو خلکو سره د مرسته کولو په نوم موسسه په بلخ ولایت کې د خپل نهو افغان کارکونکو وژل تایید کړل. د دې موسسه اجرایوي مشر شیمن پانیکنن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی افغان کارکونکو تیر شپه د نصرګندو وسلوال لخوا په بې رحمانه ډول سره وژل سوی دي. دی وایي موږ د خپلو نورو پاتې کسانو د امنیت خوندي کولو په هدف هڅې پیل کړې دي. شاغل پانیک زیاته کړی چې د وجلسو کسانو د کورنۍ سره په اړیکه کې دي او په دې اړه تحقیقات پیل شوی دي. د بلخ د امنیت قمندانې ویان شرجان دورانی هم ویلي چې دا کسان د کلو پرختیا وزارت پورې اړه باندې به بهرنۍ موسسې غړیو. د کلو پرختیا وزیر نصیر احمد دورانی د خپل دې کارمندان وجل غندلی او له وسلوال مخالفین غوښتي چې د دوی د کارکونکو د ژوند خوندیتوب ته کار وکړي. پر هم دې محل ولسمشر اشرف غنی هم د دغه کسانو وجل په کلک غندلی او دای د هیواد د پرمختګ د دشمنانو کار بلل دي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال مخالفینو د دغه ولایت په ډنډغوري ولسوالۍ کې د پولیسو پر پستو حمله پیل کړې چې اوس هم ادامه لري. د بغلان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالرشید بشیر ازادي راډیو ته وویل چې تر دا مهاله په دغه حملو کې لس وسلوال مخالفینو تمرکز وکړ او وشته ده. هغه ویل چې د یادې حمله پر مهال درې پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان شوي هم دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې د نشي موادو د پلورونکو د نیول په هدف پیل شوی عملیات په بریالیتوب سره پر مخ روان دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې دغه عملیات د تیرو دوه اونۍ را په دې خوا پیل شوی او پر مهال 115 د نشي موادو واړه قاچاقبران نیول شوي دي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې دوه عملیات په لړ کې 1500 کیلوګرامه نشي مواد د پولیسو لاسته هم اورغلي دي. او د کابل ښار د څو ښوونځیو سلګونو ښوونکو د حکومت له لورې د دوی د حکومت د نه مراعاتولو له امله نن درسي اعتصاب وکړ. دا ښوونکو ویل چې د حکومت لخوا دوی ته ټاکل شوي امتیازات بسنه نه کوي او زیاته کړه چې د دوی سره پر کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د پوهنې وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زی وړاندې کوي.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي هیواد به تر پایه د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ وکړي. د ایران دولتي خبري اژانس وایي روحانی دا خبره نن تهران ته د سوریې د پارلمان د رئیس محمد اللحام د کتنې پر مهال وکړه. د سوریې د رژیم وسلوالو مخالفانو په تیرو څو اونیو کې زیاتې سیمې تر واک لاندې کړي. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو تیره میاشت د سوریې په مرکزي برخه کې د پالمیرا لرغونی ښار هم ونیوه. د ایران شیعه حکومت د 2011 کال جګړو مخکې هم له اوږدې مودې راهیسې د بشار الاسد او د هغه د پلار د رژیم ملاتړ کاوه. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د سوریې د پارلمان رئیس ته وویل په خواشینۍ سره د سیمې ځینو دولتونو غلطه محاسبه کړې او فکر کوي چې تروریستي ډلې به د دوی هدفونه پوره کړي، خو ژر ویاو که وروسته تروریزم به دوی ته هم ورسیږي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وای د بغداد نړیوال ائتلافي متحدان د اسلامي دولت بنسټپال ډلې د ماتولو په کار کې لازم مرستنه کوي. العبادی نن په پاریس کې یو کانفرنس ته په وینا کې ویل ائتلافي متحدانو د اسلامي دولت ډلې د پرمختګ د مخنیوي په اړه دوی ته کافي استخباراتي معلومات نه دي ورکړي او د غراز د ځمکني او عملیاتو ملاتړ هم نه کوي. د لویدیځ او منځني ختیځ د شاوخوا شلو هیوادونو وزیران د پاریس غونډې ته راټول شوي او د اسلامي دولت ډلې پر ضد مبارزې په ستراتیژۍ بحث کوي. دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې عراقي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې په مه میاشت کې سخته ماتې وخوړه او د انبار ولایت مرکز الرمادي ښار چې د بغداد د لویدیځ په 90 کیلومترۍ کې موقعیت لري د دغې ډلې تر واک لاندې شو. دا په تېر یو کال کې د عراقي ځواکونو لپاره تر ټولو ستره ماتې ګڼل کیږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر تېره شپه وویل د اسلامي دولت پر ضد هوایي حملې به یوازې هغه وخت اغېزناکې وي چې په عراق کې سیاسي پخلاینه رامنځته شي. لارن فابیوس وویل که چیرې د اسلامي دولت لخوا په نیول شوو سیمو کې عام عراقیان احساس نه کړي چې حکومت یې پراخ بنسټه ده، د وسلوالو پر ضد به هېڅکله هم پاڅون ونه کړي. څېړونکي وایي د عراق حکومت سنیان ګوښه کړي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویل پوځي اقدام پرته د خبرو لارې د ایران اټومي معاملې یوازینی لار ده چې اټومي وسلو ته د تهران د لاسرسي مخه نیسي. د دا خبره د دوشنبه په ورځ د اسرائیل یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې وکړه. جمهور رئیس اوباما ویل زه د هیلي په اساس نه بلکې د حقایقو، څېړنو او شواهدو په بنسټ فکر کوم چې اټومي وسلو ته د ایران د مخنیوي تر ټولو غوره لار د سختو شرایطو لرونکي تړون ده. د امریکا جمهور رئیس د اسرائیل ټلویزیون سره مرکه کې دغه راز وویل پوځي حل که چیرې امریکا هم پکې برخه واخلي دا ستونزه نشي حل کولای. په دې کار سره ممکن د ایران اټومي پروګرام وروشي خو له منځه نشي تلای. اوباما د ایران د اټومي پروګرام په تاسیساتو د اسرائیلو د احتمالي برید په اړه چې ډېر اسرائیلیان یې پلوي کوي له څرګندونو ډډه وکړه. ده وویل هغه څه چې د اسرائیلو خلکو ته یې ویلی شم هغه دا دي چې زه ستاسو په اندېښنې او بیرې پوهیږم. د چین خبری آژانس وایي یو مسافروونکې بیړۍ چې 458 کسان پکې وه د چین حوبی ولایت کې د ینګ تیزی سیند کې پرون ډوبه شوه. تر اوسه د بیړۍ د کپټان او انجینیر په ګډون 14 کسان ژغورل شوي. دوی وایي بیړۍ په یو توپان کې له راګیرېدو سره سمه ډوبه شوه. کپټان او انجینیر د پولیسو لخوا نیول شوي. یو شمېر کسان تر اوسه هم د بیړۍ په څلورم پوړ کې دي او ژغورونکي غږونه اوري. د بیړۍ په 458 پرلو کې 406 کسان هغه سیلانیان وو چې د 580 کلونو په عمر وو او سفر د شانګهای د یوې کمپنۍ لخوا برابر شوی وو. 30 کسان د بیړۍ عمله وه. د چین صدر اعظم لی قیقیانګ د بیړۍ د ډوبېدو ساحې ته تللی. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د موزیمونو د چارو کارپوهانو د دوشنبه په ورځ یو عاجل سور لیست خپور کړ تر څو د عراق د هغو لرغونو اثارو په پیژندنې او معرفي کولو کې مرسته وکړي چې د لوټېدو او په غیر قانوني ډول د صادرېدو له خطر سره مخامخ دي. په پاریس کې د موزیمونو نړیوال شورا په لیست کې هغه آثار معرفي شوي چې په تور بازار کې خرڅلاو معمول دی، لکه مجسمې، د ډبرو میزونه، عتیقه سکې او نور شیان. د شورا پولیسو او مشتریانو ته د دې ډول آثارو د پیژندنې او په نښه کولو معلومات ورکړي. د لوور موزیم رئیس ژین لوس مارتینس وایي د اسلامي دولت ډلې په عراق او سوریه کې د اقلیتونو د له منځه وړلو تر څنګ د فرهنګ د له منځه وړلو ته هم ملاتړلې ده. د موزیمونو نړیوال شورا په لیست کې د 2000 کالو څخه تر 19 پیړۍ پورې او د عثماني امپراتورۍ لرغوني آثار شامل دي. او وروسته خبر دا چې د روسیې د غاز دولتي کمپنۍ غاز پروم وایي چین خپل خاورې ته د روسیې د طبیعي غاز د انتقال د پایپ لاین جوړولو کارونه پیل کړي. غاز پروم نن وویل پیکینګ تیره اونۍ د سایبیریا د پایپ لاین جوړولو چارې پیل کړي. غاز پروم دغه راز وویل د لویدیز مسیر په اړه خبرې چې د روسیې د غازو صاحب له چین سره ونښلوي هم په ښه ډول روانې دي. تېر کال روسیې او چین په خپلو کې د 400 میلیارد د ډالر په ارزښت د غازو معامله لاسلیک کړې او د پایپ لاین جوړول هم پکې شامل دي. په دې پروژه کې روسیا 55 میلیارد ډالر پانګونه کوي او د طبیعي غازو نوې ساحه به له اصلي مسیر سره وصل کړي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د بلخ امنیتی چارواکی او د پیپل ان نید موسسه وایي د دوی نه کارکونکي چې دوه ګاردان هم پکې شامل دي 13 شپه د بلخ په زارې ول سوالی کې نامعلومو کسانو وشل دي. په دې اړه در سره وروستي او دقیق معلومات شریکو. د امریکا د برون پهنتون تازه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې له 2000 کال راهیسې په روانو شخړو کې شاوخوا 100,000 کسان وشل شوي او همدومره نور ټپیان دي. پروانه خبرونه کې اوري چې مشرانو جرګوي افغان حکومت باید په قطر کې د طالبانو 15 بندیان افغانستان ته انتقال کړي چې د سولې پروسه ګړندې شي. د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او د هلمند په 15 ولسوالیو کې د یو سل او 15 خونځو څخه اته پرانستی. په دې اړه درته مفصل ریپورت لرو. د خبرونه په دوهمه برخه کې دا هم اوري چې د پکتیکا چارواکي وایي چې دغلته د خزو تعلیم ته توجه زیاته شوې ده.
د موږ ټولنه د موږ مشران په دې ضرورت پوهېدلې دي چې موږ باید با حجاب او اسلام سمبال او ناسي خوونکي ولرو ترڅو وکولای شي نوی نسل مسیر ته تغییر ورکړي.
د لوبله میدان ورزشی پروګرام او کور کلیونی زخبرونه د خبرونه په دوهمه برخه کې اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي او په منځنۍ صپا 1200 شپګنوي په ټولو افغانستان او ټوله سیمه کې ووري. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې ووریدل د بلخ امنیتي چارواکي او د پیپل ان نیډ یا پن بنامو او سیاست ایدوي چې د دوی نه کارکونکو تیر شپه د بلخ په زاري ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وشل شوی دی. تر اوسه پورې د دوه کسانو د وشلو مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی او دا موسوي چې د خپلو نورو کارکونکو د امنیت د ساتلو لپاره اقدامات کوي. په همدې حال کې د بلخ چارواکي وایي چې د کسان په لرې پرتې سیمه کې وشل شوی دی. همداسې به له سیمې زموږ خبریال موږ سره حبیب رحمن مجیب صاحب موږ سره د تلیفون له لارې دی. مجیب صاحب، کدا راته وایي چې د دې کسانو د وشل کېدو په اړه وروستي معلومات څه دي؟ چارواکي څه وایي؟
افغانستان د پرمختګ او ترافیک دښمنانو لخوا جو تر شوی دا مسله ولسمشر غنی بیان کړی ده. په وخت کې د بلخ ولایت امنیتي چارواکي هم په دوي کې تیر شپه د ولایت په لور کتو سیمو کې ځاري ولسوالۍ ده او نسبتا د بلخ ولایت د نام ولسوالۍ سره شمیرل کیږي چې د سرپل ولایت سره سرحد لري. د بلخ د امنیت کمانډانۍ ویان شیرجان درانی لاسره سره خبرو کې ویل چې دغه سات تیر شپه په همدغه سیمه کې چې تا نسبتا د تفریحي سیمه ده او د دولت لورکي هم لستوتلې ده. دلته په داسې حالت کې د ملي پیوستون د پروژې یا هم ورسره ګډ د ټي آی این یا پیپل ان نیډ یا موسی نه تنه غړي چې په کې وخت هم شامل ده د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوي دي او د امنیه قمندان باید تماس لادات د بخت امنیه قمندان لدی سره چې تشویشات وکړه شمي کولو دغه وکړه. خو می ویل چې سیمه صاحب العبور سیمه ده تقریبا د مزار شریف خاص
سر
حقیقت اته ساعت لار ده او دوی هلته حیات ورستولی دی او حیات ته دی تر څو خپل معلومات بشپړ کړي او همدارنګه مخابرات سره نه کار نه کوي چې کله رتا سیمه ده نسبتا نام نه ده. د په داسې حال کې د رضوان صاحب چې تقریبا درې ورځې مخکې د بلخ د والي په مشرۍ عطا محمد نور په مشرۍ
بلې حبیب زیا صاحب حبیب زه صاحب کپلانډو دغه موسسه پن موسسه چې د کلیو د پراختیا له پروژو سره همکاري لري د شمال او په خاص توګه د بلخ په کومو ساحو کې دوی فعالیت کوي؟
دا موسسه خلکو ته د مرستو په برخه کې یعنی د غذایي مرستو په برخه کې یا د غذایي مرستو د ویشلو په برخه کې څنګه چې موږ د مخه د برخې کرنې له ریاست څخه معلومات درلودل دغه په همدې خو لرو پرتو سیمو کې لکه کشندې زارې او امرخ ولسوالیو کې د بلخ ولایت فعالیت کوي او نسبتا هغه سیمو کې چې خلک ابتدایي امکاناتو ته لاسرسی نه لري په هغه سیمو کې دغه موسسه چې په چک جمهوریت کې مرکز دی دلته مرستې ترسره کوي او دغه موسسه په دې ولسوالۍ کې چې زاري ولسوالۍ کې وه او تېره ورځ یې هم تېره شپه یې هم نه تنه کارکوونکي ووژل شول. د کلیو پراختیا یا د ملي پیوستون د برنامې سره په همغږي درته خپل کارونه پرمخ یوړل.
فقط کپلانډو وای په دغه سیمه کې چې دغه کسان وژل شوي د بلخ امنیتي چارواکي سوي چې دلته کومې وسلوالې ډلې فعال دي؟
د په خلاص د مې کمانډان صاحب کوم سره چې ما سره مرکه درلوده په مرکه کې راته وویل چې ګومان کې چې دا کسان د 15 تنو غلو کسان و خواجه شوی چې کله ناکله هم دغه سیمې ته هم دغه ولسوالۍ ته تهدید پېښوي او یو هفته یا یو اونۍ مخکې هم دې کلي ته راغلي ول په پوټسکي سپاره کسان دي او کله چې دولت تصوي عملیات پیل کړي دا څه کس سرحدي سیمو ته د سرپل ولایت سره
ډېره زیاته مننه. کور ودان دوستانو، زمون خبریال حبیب رحمان مجیب زیو چې له بلخ څخه دغلته دیر شپه د پن په نامه یوې موسسې چې د کلیو پراختیا له چارواکو او پروګرامونو پروژو سره همکاري کوي د نهه کسانو د وژل کېدو په اړه درسره روسي معلومات شریکول. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې دا کسان نامعلومو کسانو چې ویل کېږي کېدای شي وسلوال غلی وژلې دي چې په هغې کې یو ښځه هم شامل ده، و کارکوونکي دي او دوی امنیتي ساتونکي دي. د امریکا د برون پهنتون تازه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي کال راپدې خوا پر روانو شخړو کې 1,00,000 کسان وشل شوي او همدومره نور ټپیان دي. د برون پهنتون د نړیوالو مطالعاتو مرکز له لوري دا هر اړخیزه څېړنه د جګړې بیا تر سره لیک لاندې په یو رپورټ کې خپره شوې ده. د دې نور جزئیات له فرشته جلالزې چمدا شیبه ما سره په سټوډیو کې ده اورو.
خیر یاست. د امریکا د برون پهنتون د نړیوالو مطالعاتو مرکز په افغانستان کې د جګړې له امله د تلفاتو څېړنه کړې چې په هغه کې د وژل شوو او زخمیانو او بې کورو شویو خلکو شمیر څرګند شوی دی. په دې کې ملکی کسان، طالبان، نور وسلوال، د امریکا او متحدو هیوادو عسکر، د خیریه موسسو کارکوونکي او خبریالان هم شامل شوي دي. دا څیړنیز رپورټ په عمومي ډول له 2001 تر 2014 میلادي کلونو په افغانستان او پاکستان کې د جګړې تلفاتو ته کتنه کړې ده. د دې رپورټ لیکوال نیتا کراوفورد اسوسییټډ پریس ته ویلي چې په دواړو هیوادونو کې د ملکي او پوځي تلفاتو شمیر په تیرو 14 کلونو کې د 1,90,000 کسانو په شاوخوا کې اټکل شوی او لږ تر لږه 1,20,000 کسان شدید زخمیان دي. دی ویل دی چې په افغانستان کې له 2001 میلادي کال راهیسې په روانو شخړو کې 1,00,000 کسان وژل شوي او همدومره شمیر زخمیان دي. میرمن کراوفورد زیاته کړې چې دوی پوهیږي چې په افغانستان کې جګړه پایته نه ده رسیدلې او وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي چې ملکي تلفات د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 14% لوړ شوي دي، البته د تیر کال پرتله، او لږ تر لږه 940 تنه په افغانستان کې یوازې په تیرو څلورو میاشتو کې وژل شوي دي. په کابل کې د یوناما ویاند دومینیک مدلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د 2015 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په عمومي ډول 2900 ودیر شتنه ملکی کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي، او دا په ملکی تلفاتو کې ډیر ستر رقم څرګندوي. مدلی ویلي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله 14% زیاتوالی څرګندوي. په 2014 میلادي کال کې 3,609 ملکی افغانان وژل شوي او 6,939 زخمیان شوي. نو سږ کال په څلورو میاشتو کې د 2014 کال په پرتله 22% زیاتوالی څرګندوي. په افغانستان کې زیات تلفات تر 2000 میلادي کال وروسته رامنځته شوې دي. په کابل کې د ملګرو ملتو د سازمان په حواله د 2009 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ لږ تر لږه 1,900 ملکي افغانان په دغه هیواد کې په مستقیم ډول د جګړې له امله وژل شوي دي. د براون پوهنتون د څېړنیز رپورټ لیکوالي ویلي چې ملکي خلک په افغانستان کې تر ډېره حده د وسلوالو په حملو کې وژل کیږي. په رپورټ کې راغلي چې د جګړې له امله په افغانستان کې لږ تر لږه 26,200 تنه ملکی کسان وژل شوي. دا هغه کسان دي چې په مستقیم ډول د جګړې له امله وژل شوي او نږدې 1,000 ملکی کسان شدید زخمیان شوي دي.
ډېر زیاته مننه فرشته جلزه. او دوستانو چې په افغانستان کې له 2000 لومړي کال راپدې خوا په جګړه کې او په تاوتریخوالي کې د وشل شو کسانو د شمیر پړه د امریکا د برون پانتون د څېړنې د رپورت جزئیات در سره شریکول.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدلای شي. مشرانو جرګوي چې افغان حکومت باید په قطر کې د طالبانو 15 بندیان افغانستان ته انتقال کړي. دا 15 طالب چارواکي او کالوړاند دي. امریکایي افسر بو بریګډال په تبادله کې له ګوانتنامو زندان څخه آزاد او قطر ته واستول شول. دا ولس جرګې داری پلاوي بیا وایي کدا کسان افغانستان ته انتقال شي د سولې پر بهیر به مثبت تاثیر ولري. تفصیل د اسد الله لودین پر رپورټ کې اورو.
روسل دې چې امریکا په قطر کې د 15 طالب چارواکو د نظربندۍ موده تمدید کړه. مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید دې ته زمينه برابر کړي چې دغه طالبان افغانستان ته را انتقال شي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمي وروایي چې افغان حکومت باید دې طالبان ستونزه درک کړي او په وړاندې اقدام وکړي. ښاغلي مسلم یار د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې افغانستان قانوني نظام لري او که چېرته ثابت شي چې دغه طالبان په جرمونو کې ښکیل دي نو باید د افغانستان دننه سزا وویني نه په قطر کې.
پنځه تنه طالبان چې په قطر کې ژوند کوي د هغوی وخت پوره شوی او نن په غوړونو کې راغلي چې هغوی ته تمدید شو وخت د افغانستان حکومت مکلف ته چې نگران اوسي او د دغه خلکو په وړاندې چې امریکایانو د خپل یو سرباز په مقابل کې ډېر مهم خلک خوشې کړه یا نیمه خوشې کړه قطر ته ولېږل او اوس په قطر کې ژوند کوي. د افغانستان حکومت مکلف ته چې هغه دلته راولي افغانستان ته او په افغانستان کې که څوک پرې عارضي جزا وویني که عارض نه وي خوشې کېږي په افغانستان کې خوشې دلته په افغانستان کې د یو عادي افغان په صفت باندې ژوند وکړي.
پنځه طالب چارواکي محمد فاضل اخوند، عبدالحق وسیق، ملا نورالله نوري، محمد نبی او خیرالله خیرخوا یو کال وړاندې د یو امریکایي جنرال بو برګډل په تبادله کې له ګوانتانامو زندان څخه آزاد او قطر ته انتقال شول. دغه طالب چارواکي په قطر کې د هغه هیواد چارواکو تر څارنې لاندې وو او د جون په لومړۍ نیټه یې د نظربندۍ نیټه پای ته ورسېده. له دې سره سم یو امریکایي چارواکي د یکشنبې په ورځ وویل چې پر دغو پنځو طالبانو لګول شوي بندیزونه به تر هغو جاري وي چې د دې مسئلې د اوږدې مودې حل لارې لپاره ډیپلوماتیکې خبرې بشپړې شي. دا د طالبانو هغه څیرې دي چې د کارپوهانو په باور د سولې په بهیر کې هم مثبت رول لوبولی شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري پلاوی هم افغانستان ته د دې پنځو طالب چارواکو په راوستو ټینګار کوي او وایي دغه کسان د سولې په بهیر کې مثبت رول لوبولی شي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته داسې وویل:
همیشه د ولسي جرګې نظر دا ده چې موږ غواړو هغه افغان طالبان چې هغه که هر چېرته بندیانې باید افغانستان ته را انتقال شي. موږ کولی شو چې له دوی نه د سولې په مورد کې هم یو درسته استفاده وکولی شو. د دې موږ هیله توقع بیا هم له افغان دولت نه دا ده چې دوی له وزارت خارجې له لارې نه د امریکې متحده ایالاتو سره خبرې وکړي او دغه بندیان را انتقال شي افغانستان ته.
هڅه مو وکړه چې د ملي شورا د دواړو جرګو د دې غوښتنو په اړه د جمهوري ریاست نظر راواخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره څوک خبرو ته حاضر نشول. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکو وایي چې افغان حکومت باید د سولې د ټینګښت ابتکار په خپل لاس کې واخلي او هڅه وکړي چې د طالبانو با نفوذ اشخاص د بهرنیو هیوادونو له زندانونو څخه آزاد او افغانستان ته را انتقال کړي. دوی وایي له دې سره به طالبان په حکومت کې د ځان د خوندیتوب ډاډ پیدا کړي او د سولې خبرو ته به زړه ښه کړي.
اسد الله الدین په رپورټ کې مو اوریدل چې مشرانو جرګه وایي افغان حکومت باید په قطر کې پنځه طالب مشران چې دغه هیواد کې نظر بندي افغانستان ته انتقال کړي څو د سولې پر پروسه مثبت تاثیر ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ اعلان کړی دی. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی وایي د یاد سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په 23مه غونډه کې چې په کویت کې جوړ شوې وه له تروریزم سره په مبارزه کې د افغان حکومت په هڅو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوهان په دې باور دي چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د اقدام یو سمبولیکه بڼه لري او د افغانستان د سولې په پروسه کې کوم مثبت اغیز نشي لرلې. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان په یو پریکړه لیک کې په افغانستان او سیمه کې تروریزم غندلې او د افغانستان د سولې له پروسې څخه املاتړ اعلان کړی. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د سولې او ثبات په هڅو ټینګار کړی.
قطعنامه تحت عنوان وضعیت در افغانستان که حمایت کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی از حکومت افغانستان در راستای صلح و بازسازی را انعکاس می‌دهد صادر گردید. افزون بر آن بر حمایت از تلاش های حکومت افغانستان در راه مبارزه علیه تروریسم و افراط‌گرایی و تحکیم صلح و ثبات در افغانستان و منطقه تأکید صورت گرفت.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په 23مه غونډه کې چې د تروریزم پر وړاندې د ګډو هڅو او مبارزې د همغږي کولو تر نامه لاندې په کویټ کې جوړ شوی وو ګډون وکړ. د دې وزارت ویان وایي چې په یاد غونډه کې د اسلامي همکاریو سازمان له افغانستان سره د طبي پیښو د لرغونو اثارو د ساتنې، د بیا رغونې او د تحصیلي بورسونو په برخه کې د همکاریو ډاډ ورکړ. د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان په 1998 کال کې رامنځته شوی او 50 اسلامي هیوادونو یې غړیتوب لري. د دې سازمان هدف د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکاري رامنځته کول او غړیو هیوادونو ته د ورپېښو ګډو ګواښونو پر وړاندې مبارزه ده. بلخوا د سیاسي چارو افغان کارپوهان که څه هم د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان له دې لاندې هرکلی کوي، خو وایي چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان دا اقدام یو سمبولیکه بڼه لري او د افغانستان د سولې په پروسه کې کومه مثبته اغیزه نشي کولی. د کابل پوهنتون استاد ودیر سایپای وایي که په رښتیا هم یاد سازمان د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري کوي، باید د هغو هیوادونو نومونه په ډاګه کړي او ورته سپارښتنه وکړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي.
اسلامی هیوادو د سازمان د غونډه کې د افغانستان موضوع یاد کړي چې د سولې طرفدار دي. دا یو سمپاتي خودلې ده، اما داسې عملي کوم تاثیر نشي خودلای. دا عملي ګام اخیستو په اندازه باندې موثر واضح خبره ده چې نشي وخت کېدلای.
دا په داس حال کې ده چې پاکستان د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر وایس احمد خان لغاری د دوشنبې په ورځ ویلي چې اسلام آباد باید د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې لپاره د حقانی شبکې او همدارز د افغان طالبانو غړي د کابل په غوښتنه افغان دولت ته وسپاري. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
د هلمند په 15 ولسوالیو کې د 115 خونځیو څخه اته پرانستې دي. د هلمند د پوهنې د ریاست اداري مرسیال وایي تر هغه چې په دې ولسوالیو کې نه امنی وي، خونځي به بند وي. محمد ولی سرحدي وایي د تیرې میاشتې تنخواه او نور امتیازات په دې خاطر ځنډولې دي چې معلومه کړي څومره خونځي فعال دي او څو تنه زده کوونکي ورځي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار الیاس ته په ریپورت کې اورو.
د هلمند په شمال کې د 15 ولسوالیو د 115 خونځیو څخه اوسمهال اته پرانستې دي. د هلمند د پوهنې د ریاست سرپرست او د دې ریاست اداري مرستیال محمد ولی سرحدي ازادي راډیو ته وویل په دې ښوونځیو کې شاوخوا 12 زده کوونکو درسونه ویل، خو اوس د نامنوی له امله دغه شمېر لسګونو ته راټیټ شوی دی. سرحدي وویل په سنګین، نوزاد، موساکله، کجکي او اشیر ولسوالیو کې نامنی ده او خلک خپل اولادونه ښوونځیو ته ناست دي.
سروستونه د امنیتي وضعیت ته کله چې امنیتي وضعیت هلته سمیږي، موږ ان شاء الله کوشش کوو چې د قومي سمجونو سره د قومي مشرانو سره په تفاهم کې سم معرف چې دوی تاسو ته مخکې هم چنن ځانونه ورګان نه سیاسي ورګان دی یو بطرفه د غدې معرف ته هر څوک زر شکلي چې د معرف دروازه خلاصي او خلک به شواد است.
د ازادي راډیو د چړونو څخه په ډاګه کیږي چې په تیرو اتو میاشتو کې دروان نه امن حالت په جریان کې د لسګونو پرانستو ښوونځیو په نوم کتابونه، کرتاسیا او نور امتیازات ولستوي دي او د ښوونځیو او معلمینو پر ځای شخصي جیبونه تلویدلي دي. په دې ولسوالیو کې د موساکله د نوي ښوونځیو څخه دوه، د سنګین د اتلس ښوونځیو څخه یو، د نوزاد د څلورو ښوونځیو څخه درې، د واشیر د څوارلس ښوونځیو څخه دوه او د کجکي د نهه ښوونځیو څخه درې پرانستې دي. د پوهنې د ریاست سرپرست چې دوه ورځې وړاندې په دنده پیل کړې دی وایي د تیرې میاشتې ماشونه او ټول امتیازات یې ځنډولي دي. سرحدي وایي د دوی د نظارت ډله به شمالي ولسوالیو کې د پرانستو ښوونځیو موجودو ښوونکو شمېره معلومه کړي.
زما د معلوماتو له مخې چې اوس زه دغه کوم ځکه درې مکتبه په کجکي کې دي، ځکه چې کجکي لار او دا لار سره وصل نه لري، ولته نتي وضعیت نورمال حالت دی. کوم داسې حادثه ده پیښ شوی کجکي کې درې مکاتبه دي او په دغه کې سندین کې یو مکتب دی، مساکله کې دوه دي، په عمومي کې تقریبا اته مکتبه مشفعله لرو. فعلا نور حالات مکاتب فعلا سکوت دي. د امنیتي وضعیت په خاطر
د هلمند په 15 شمالي ولسوالیو کې د تیرو لسو کلونو راهیسې امنیتي حالت خراب دی. ویل کېږي په سنګین، نوزاد او مساکله ولسوالیو کې دولتي حاکمیت اوسمهال یوازې د ولسوالۍ په ودانیو پر محدود دی. د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي تر هغو چې په دې 15 ولسوالیو کې امنیت ټینګ نه شي، ښوونځي به تړلي وي او هیڅوک به د نامنو او جنګونو له ویرې خپل اولادونه ښوونځیو ته ونه لېږي. د یادونه وړ ده چې د هلمند ټول ښوونځي 364 وي چې یوازې په 15 ولسوالیو کې ونه وي تړلي دي. محمد الیاس تایم، ازادي راډیو، هلمند.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د هلمند په 15 ولسوالیو کې د 115 خونځیو څخه یوازې اته پرانستې دي. د هلمند د پوهنې د ریاست ادارې مرسیال وایي تر هغو چې په دې ولسوالیو کې نه امنی وي، خونځي به تړلې پاتې وي.
ژوند
آزادی
خزینه ته اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه تاسو ازادي رادیو او ری کور کله او د لو بل میدان ورزشی پروگرام د خبرونه په دوهمه برخه کې او ری دلای شی اوس دونی می بجې شوی دی جنا قال کو زه درته د مهم خبرونو لنډی وړاندې کوي.
د پیپل ان نید یا لارو خلکو سره د مرستې په نوم مؤسسې په بلخ ولایت کې د خپلو نهو افغان کارکوونکو وژل تایید کړل. د دې مؤسسې اجرایوي مشر شیمون پانک نن ازادي راډیو ته وویل د دوی افغان کارکوونکي تېره شپه د ناپېژندل شوو وسلوالو خوا په بېرحمۍ سره وژل شوي. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وی وسلوالو مخالفانو د دې ولایت په دندېغوري ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو حملې پیل کړې او تر دې مهاله دوام لري. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې د نشه یي موادو د پلورونکو د نیولو په هدف پیل شوي عملیات په بریالیتوب سره پر مخ روان دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي هیواد به تر پایه د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ وکړي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي د بغداد نړیوال ائتلافي متحدان د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې د ماتولو په کار کې لازم مرسته نه کوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران اټومي معاملې یوازینی لار ده چې اټومي وسلو ته د تهران د لاسرسي مخه نیسي. د دا خبره د دوشنبه پورس د اسرائیل یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې وکړه. د چین خبری اژانس وایي یو مسافر وړونکي بیړۍ چې 4750 کسان پکې ول د چین هوبی ولایت کې د ینګ جزی سین کې په نوم ډوبه شو. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د موزیمونو د چارو کارپوهانو د دوشنبه په ورځ یو عاجل سور لیست خپور کړ ترڅو د عراق د هغو لرغونو آثارو په پیژندنې او معرفي کولو کې مرسته وکړي چې د لوټېدو او په غیر قانوني ډول د صادرېدو له خطر سره مخامخ دي. او د روسیې د غاز دولتي کمپنۍ یا غاز پروم وایي چین خپل خاورې ته د روسیې د طبیعي غاز د انتقال د پایپ لاین جوړولو کارونه پیل کړي.
دا خبرونو لنډی سمورید او اوس سباون کاکړ د افغانستان د دې سات اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
دا سلام پوره نکول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد وایي چې په افغانستان کې تر اوسه پوری بنسټیز اقتصادي کارونه نه دي شوي او نه هم له بهرنیو مرستو ګټوره استفاده شوې ده. شغلی مراد له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د افغانستان د اقتصادي وج لپاره ډیر کار ته اړتیا شته. نو مړي زیاته کړه چې له بهرنیو مؤسسو سره په همغږي کار کوي څو د هغوی مرستې د افغانستان د اړتیا لمخې ولګول شي.
اوس وزارت اقتصاد دا تصمیم لري چې د ملي کانفرنس په اساس دا رنجوګانو چې فعال دي کار کوي په افغانستان ټول سره کینی دوی ته اطمینان ورکړي چې حکومت دوی سره کومک کوي او د سره خوا په خوا خپل توقعات هم دوی دوی.
د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي هڅه کوي څو بهرنۍ مرستې ښه مدیریت کړي او په دولتي ادارو کې هم د فساد پر ضد مبارزه وکړي. د هلمند هجاري او نجاري د فابریکي مسولین وای چې دوی اوس مهال د برېښنا د نشټو لجدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې فابریکي سرپرست محمد لال کارګر ازادي رادیو ته ویل چې دوی د برېښنا د نه موجودیت ترڅنګ شکایت لرونکي لرګي هم نه لري. دوی وای کړه کونړ لرګي چې شکایت لري ورکول شي نو دوی به ورڅخه په لوړ کیفیت فرنیچر جوړ کړي. شغلي کارګر زیاته کړه چې په هلمند ولایت کې د ولسمشر هغه فرمان هم نه دی عملي شوی چې لمخې په دولتي ادارو کې باید له کورنیو تولیداتو څخه کار وختل شي. دا کندوز د کرنی ریاست چارواکی وای چې سږ کال په دې ولایت کې د شاتو تولیدات زیات شوی دي. د دغه ریاست د شاتو د مچوي د فارمونو مسول فدا محمد ازادي رادیو ته ویل چې د کورنیو شاتو د تولید په زیاتېدو سره اوس مهال په دې ولایت کې څه باندې 2000 کسان ته په دغه فارمونو کې د کار زمينه هم برابر شوې ده. نو موږ ځاتا کړ چې په خوندوس کې په دې ورستوي کې د شاتو د مچوي فارمونه ډېر پرمختګ کړي او په خبره اصلي لامل یې دا دی چې د دغه ولایت اقلیم د مچوي ساتلو ته مساعد دی. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیا اثارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ او 15 اتیا پوله، یو یورو 15 پته افغانۍ او 25 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 25 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 15 اتیا پوله، او زر پاکستانی کلداري 1550 افغانۍ.
تاسو زمون غاګله ازادي راډیو اوریده. اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو موین وای بیکاری، مخدر مواد او افراطیت هغه اساسي ستونزې دي چې افغان ځوانان ورسره مخامخ دي. د ځوانانو د چارو موین تیمورشاه اسحاق زی د دوشنبه پر ورځ د ځوانانو یو غونډه ته د وینا پر مهال ویل چې یو شمیر ځوانان له اوسګاری له بیروزګاری څخه د وسلوالو له لیکو سره یوځای کیږي. قسیم سولمل پر رپورټ لري.
په افغانستان کې د نورو ستونزو ترڅنګ د ځوانانو مخ په زیاتېدونکو اوسګاری حکومتي مسولین اندېښمن کړي دي. د ځوانانو د چارو موین تیمورشاه اسحاق زی وایي د کار د نشتون له امله یو شمېر ځوانان د افراطي ډلو د منفي تبلیغاتو تر اغېز لاندې راځي او یا هم مخدره موادو ته مخه کوي. شغل اسحاق زی د دوشنبه پر ورځ د مدني ټولنو د نوو راټوکېدلو مشرانو په نامه جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې پر ځوانانو باید پانګونه زیاته شي.
په افغانستان کې ځوانانو بیکاری موضوع ده، ځوانانو مخدره کو کړه چې ډیر خطرناک ده، او ځوانان او افراطیت چې رقم باید انګیزه خلق شي. دا ستاسو ځوان رهبرانه وظیفه ده، دنده ده.
د نو راټوکېدلو مشرانو پروګرام د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس ایډ په مرسته د کاونټر پارټ په نامه مؤسسې لخوا عملي کېږي، څو د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه ځوانان په مدني فعالیتونو کې ګډون ته وهڅوي. د کارګرانو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 12 میلیونه په کار برابر افغانان چې زیاتره برخه ځوانان جوړوي اوسګاره دي. د غرض د افغان حکومت د معلوماتو لمخې اوس مهال سباندې 3 میلیونه افغانان په مخدره مواد روش دي چې د ځوانانو د چارو د موین په وینا تر نیم زیاتې ځوانان او ماشومان جوړوي. د دې ترڅنګ په روسي کې داسې راپورونه خبر رسول چې وسلوالې ډلې په ځنګړې توګه د اسلامي دولت یا داعش ډله په افغانستان کې خپل لیکو ته خلک استخداموي چې تر ډیره اوسګار ځوانان د دې کار لپاره هدف ګرځول کېږي. په همدې حال کې د مدني ټولنې غړی او ځوان فعال میسم احسانی وایي دا چې دولت ځوانانو ته ډیره پاملرنه نه کوي نو دا د ځوانانو لپاره تر ټولو جدي ستونزه ګڼل کېږي.
در رابطه با مشکلات مطرح شده از دولت افغانستان از قسمونه
جوانان افغانستان دی وایي دغه مشکلات په اړه چې د افغانستان د دولت یا د ځوانانو د موینت له ادرسه مطرح وي دي. زه غواړم یو بل ټکی ته هم اشاره وکړم، او دا چې په خپل دولت ځوانانو ته پاملرنه نه کوي او دا په افغانستان کې تر بلې هرې موضوع د ځوانانو په وړاندې یوه عمده ستونزه ده. د وروستیو شمیرو له مخې د افغانستان 60% وګړي ځوانان جوړوي. کارپوهان وایي چې که حکومت د ځوانانو لپاره سالم مصروفیت رامنځته کړي او د هغوی له انرژي څخه سمه ګټه واخلي نو د افغانستان زیاتې ناخوالې به له منځه ولاړې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالحدی له هلمل ورایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي د افغانستان په جګړه کې پخوانی او قومندانانو مجاهدونو ته ونډه ورکول سم کار نه دی، ځکه دا جنگ اصلا د دغو قومندانانو څخه په میراث کې پاتې دی. یو بل اوریدونکی محمد امین مصدق ول کابل لیکي که پاکستان د ولسمشر اشرف غنی لیک ته عملی جواب ورنکړي نو له پاکستان سره اړیکې هیڅ امانان لري. نور علی ملاخیل بل قندهار اس ام اس استولې دی، وایي چې پاکستان هیڅ کله د افغانستان دوست نشي کېدی. عبدالملک نوری د کندهار له ارغستانه په خپل اس ام اس کې ویل پاکستان څخه هیله کوم چې د کوټې شورا او د پیښور شورا مشران افغانستان ته وسپاري، ځکه په دې صورت په افغانستان کې بیا سوله امکان لري. دغه راز بسم الله حقمل په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې که پخوانیو قومندانانو ته بیا وسلې ورکړل شي نو دا به خپل منځي جګړو ته لاره هواره کړي او حکومت باید د دې کار مخه ونیسي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. دغه راز په اف ام سل اشاریه 15 صفای بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په صفا ډول اوریدل شي. د پاکستان په شمالي وزیرستان قبایلی سیمه کې د امریکا د مشکوک بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې څلور وسلوال وژل شوی. د شمالي وزیرستان ځای امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې د سه شنبه په شپه افغان پولیس ته نږدې په شوال سیمه کې پر یو موټر راکټي حمله وکړه چې په نتیجه کې څلور وسلوال وژل شوی دي. په عین حال کې د پاکستان استخباراتي سرچینو ویلي دي چې د دوی جټ جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر پټنځایونو او سنگرونو حمله کړې او لس کسانې وژلې. دا په روان کال کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو اتمه هوایي حمله ده. تر دې مخکې د غلوتکو په تیره میاشت کې هم په دې سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر مرکزونو دوه بریدونه کړي وو چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کورني او بهرني وسلوال وژل شوي وو. د پاکستان مطبوعاتي دفتر د پاکستان د حکومت مطبوعاتي دفتر ادعا کوي چې ځواکونو بیا د دوشنبه پر ورځ د دې ایجنسۍ په لیرې پرتو سیمو کې هم پراخ عملیات کړي دي. له 2016 کال را په دې خوا دغه پاکستانی ځواکونو او دغه راز د امریکا بی پیلوټو الوتکو په څو ځله په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو قومندانان هم بنخه کړي چې پکې مشهور کسان هم شاملو. د خبرونه په پاتې برخه کې دوه ونیس پروګرامونه کور کله او د لوب له میدان ورزشي خبرونه اوریدل شي. د لوب له میدان ورزشي خبرونه درته سفی الله ستانګزي برابر کړی ده.
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې زموږ همکار الیاس صالح د افغانستان د والیبال فدراسیون له رئیس محمد یونس پوپلزی او د والیبال د ملي ټیم له کپتان سیار رحماني سره خبري کړې دي او د دوی د ورستۍ اترولۍ په اړه باندې په دغه خبرو کې په ډیر څه پوه شئ. خو تر هغه مخکې مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سیاستوالو هم سپورت ته مخه کړي خو کله کله ژوبلیږي هم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د فرانسې په لوزان ښار کې د آلپرونو په لمنه کې په یو تفریحي سیمه کې د بایسکل چلونې په یو سیالۍ کې ژوبل شوی دی. ښاغلي کری چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره په جنیوا کې د خبرو لپاره اروپا ته تللی دی. په خپل اضافه وخت کې دغه بایسکل چلونه کوله چې بالاخره ټپي شو او اوس وخت په روختون کې بستری ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړو سره هغه چې لاوس مات کړ د ځل له بنگلاديش سره لوب کوي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړي ډاکې ته رسیدلی دي او هلته د رواني اونۍ لپاره خپل تمرینونه پیل کړي چې د سیشمې پرز له دغه ټیم سره لوب وکړي. افغانستان د 2013 کال د نړیوالو لوبو د مقدماتي دور د سیالیو لپاره له کمبودیا، سوریه، سنگاپور او جاپان سره لوب کوي. د دوی لومړی رسمي لوب به له سوریه سره وي چې په ایران کې ترسره کیږي. د افغانستان د بادي بیلډینګ د ملي ټیم د لوبغاړو د انتخاب لپاره سیالۍ په کابل کې پیل شوې. دغه فدراسیون رئیس باور هوتک ازادي راډیو ته ویل په دغه لوب کې چې هدف یې د ملي ټیم انتخاب او همدارس د افغانستان د تر ټولو ښکلي اندام لرونکي ځوان د انتخاب لپاره پیل شوی. 150 لوبغاړو د 28 ولایتونو څخه ګډون کړی دی. د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د انټر کانټیننټل یا لوی وچو د یوې سیالۍ لپاره سکاټلند ته تللي دي. دوی به د سکاټلند له ټیم سره د جون په دویمه لوبه پیل کړي او د شپږمې پورې به دغه لوبه دوام کوي. د کرکټ ملي لوبغاړي د لوبې لپاره ښه چمتووالی لري او په انګلستان کې شاوخوا شل ورځنی تمرینی کمپ هم درلود. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. را بشو د پروګرام اصلي برخې ته. د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس ډاکټر محمد یونس پوپلزی او د والیبال د ملي ټیم لوبغاړی سیار رحماني چې د آسیا د مرکزی زون په سیالیو کې په دې وروستیو کې د برونزو مډال د افغانستان لپاره ګټلی دی. البته د افغانستان ټیم په مجموعي توګه باندې د دریم مقام کپ افغانستان ته راوړ. دا چې دغه لوبې څنګه کړي او راتلونکي پلانونه یې څه دي ښه ده چې د دوی خبرو ته واکشو.
ډاکټر صاحب، لومړی سوال غواړم تاسو نه پوښتنه وکړم چې دریم مقام په مرکزی آسیا او لوبډلو کې څونه اهمیت لري؟
د دې سیالیو اهمیت دا سیالۍ چې په لومړي ځل باندې په بنگلاديش کې ترسره شولې، په دې کې د نه ملکونو څخه دعوت شوی وو او ملکونو په دې کې حصہ اخیستی وو. د افغانستان ملي لوبډلو کولای شوی چې برونز مډال یا دریم مقام لاسته راوړي. او زه فکر کوم چې دی والیبال دی لوبې سطح د افغانستان د ملي لوبډلې سطح ډیر لوړه شوې ده، ډیر پیاوړې شوې ده، او هغه لوبډلې په تور د مثال مالدیوز، بنگلاديش، ازبکستان چې افغانستان ته په 2012 کې ماته ورکړې وه هغه ټول ټیمونو ته شکست ورکړی دی. نو د دې نه معلومېږي چې زموږ ملي لوبډله ډېره پیاوړې شوې ده، او انشاءالله دا به نوره هم تمرینات کوي، مشق به کوي، او نورو لویو اهدافو ته به هم ځان آماده کوي.
افغانستان اوس والیبال کې په کوم رینکینګ کې قرار لري؟
الحمدلله افغانستان اوس په یو ښه ځایګا لري په نړیواله سطح باندې. د 144 نړیوالې درجه بندۍ یا رینکینګ څخه چې په 2010 کې وه، په 2014 کې دا 9 ته یې سود کړی دی، او یو غټه لاسته راوړنه ده. دومره لوی سود ډیرو کم ملکونو په خپلو ملي لوبډلو باندې کړی دی، او زه باور لرم چې دغه آخري لاسته راوړنه چې په بنګلادش کې وه، دغه سود به دغه رینکینګ به زموږ نړیواله سطح په 500 بهترینو ملکونو کې شامل کړي. او کله چې موږ 500 بهترینو ملکونو کې شامل شو، نو زموږ اهداف بیا به انشاءالله چې 40 بهترینو ته تعینېږي.
په دې سیالیو کې افغانستان کوم ټیمونه ته ماتې ورکړه؟
من نه، افغانستان وکولی شوی بنګلادش چې د دې سیالیو کوربه و، په یو تدارکاتي او دوستانه سیالۍ کې په 3-1 باندې ډیر سخت شکست ورکړي، او په زمین کې په لومړۍ سیالۍ کې بیا د ازبکستان سره مخ شو. افغانستان وکولی شي ازبکستان ته ماتې ورکړي 3-2، او بله سیالۍ د ترکمنستان سره وه چې په 1-1 باندې افغانستان د لاسه ورکړی وه، او په سیمی فاینل کې د مالدیو سره مخ شولو. مالدیو چې د دې سیالۍ یو نایب قهرمان دی، د هغې سره مخ شولو او هغوی سیالۍ وګټله. په 3-4 باندې بیا نیپال ته چې په 2013 کې افغانستان ته شکست ورکړی وه، اما دا سرته ډېر سخت شکست ورکړلو، وکولی شولی چې برانز میډل لاسته راوړي افغانستان.
د افغانستان د والیبال ملي لوبډلو سیستم د پخوانه اوس څونه ښه سوی او څونه انکشاف کړی ده؟
الحمدلله په دغه تیرو 2 کلونو کې د افغانستان د ملي د والیبال ملي فدراسیون صرف او صرف په سیستم سازۍ باندې یا د سیستم په جوړولو باندې د ملي لوبډلې کار وکړلو. هغه کلاسیک او هغه پخوانی شیوه او میتود چې د روزنې وه د ملي لوبډلې، او یا د دوی د تکتیکونو تخنیکونه وه، هغه په کلي ختمه کړه، او د نړیوالو معیارونو ستانداردونو هغه نوی سیستم چې کوم په نوره دنیا کې برازیل، ایران، جاپان، جرمنی په خپلو ملي لوبډلو باندې پلی کړی دی، عملي کړی دی، هغه موږ په 2 کالو کې تطبیق کړلو چې دغه نتایج په دغه سیالۍ کې موږ ته معلوم شول. په دغه سیالۍ کې واقعا ملي لوبډلې مربیانو چې کوم زیار په دې 2 کالو کې 13 کلونو کې ایستلی وو، نتیجه یې لاسته راوړله، او دا سیستم حقیقت دی چې باید معارف کې پلی شي. نو انشاءالله چې ملي لوبډلې کې چې کوم کار شوی دی په سیستم سازۍ باندې، هغه موږ نور هم مختلفو کتګوریانو ته راولو، او نتایج به ډېر عالي. نو زه فکر کوم چې اوس د افغانستان ملي لوبډله په هغه معیارونو باندې چې د دنیا بهترین ټیمونه دي، په هغه سیستم باندې چې بهترین ټیمونه لوبه کوي، د افغانستان ملي لوبډله هم په هغه سیستم باندې لوبه کوي.
اوس براشو سیر جان ته رحماني صاحب، سیالوی کې تاسو څه مشکلات درلود، او کوم کسان په دې سیالوی کې تاسو سره مرسته کړي؟
موږ کوم خاص مشکل نه درلودل، او زه د والیبال ملي لوبډله ټول ملت تبریک وایم، او ډېر تشکر کوم د افغانستان سفارت ته، د سفیر صاحب او قونسل صاحب موږ ته ډېر تشویق وکړه.
رحماني صاحب، ستاسو غوښتنه د مقاماتو او د مسؤلینو څه دي؟
زموږ غوښتنه د مسؤلینو څخه دا ده چې موږ ته یو جمنازیم برابر کړي. د افغانستان ملي لوبډله والیبال څخه موږ کمبوډیا لرو، د جمنازیم ډېره مهمه موږ ته همدا شی ده چې موږ جمنازیم نه لرو استاندارد.
اوس بیرته راسو ډاکټر صاحب په ځای تاسو ته، په اخر کې ستاسو پیام ملت ته څه ده؟
ډېر زیاته مننه ملت ته مو دا پیام دی چې انشاءالله د افغانستان ملي فدراسیون، خصوصا ملي لوبډله متحده ده، دې ته چې نورې هم لاسته راوړنې ولري. د افغانستان بیرغ په ټول جهان کې ورپېږي، او مختلف افتخارات افغانستان ته راکسب کړي، او په زمین کې تقاضا مو د دولت څخه دا ده چې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره د جمنازیم، د مستقل جمنازیم د جوړښت په هکله باندې جدي اقدامات باید وشي. او یو خبره چې ډېره مهمه ده چې زه مننه کوم د هغه ټولو کسانو څخه چې ملي لوبډلې حمایت یې کړی، بالخصوص د اتصالات و مخابراتي شرکت، د افغان کمرشل بینک، د تربیت بدني او روزنې سپورت او روزنې ریاست څخه چې مالی ملاتړ کړی زموږ، او په زمن کې تقاضا مو ده چې جلالت ما رئیس جمهور ته موږ چې کوم پیشنهاد استولې ده، د تشویق او د تقدیر د دغه ورزشکارانو چې افغانستان ته په لومړي ځل باندې لاسته راوړنه لري، چې دوی خپل حضور ته وغواړي، او دوی تشویق مادي او معنوي تشویق ورته وکړي.
Thank you. کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ کچیرې د مغزي سکتې له ناروغ سره د کورنۍ لخوا بې پروايي وشي کومې بدې پایلې درلودلی شي
په نوبت خلک ورته ولاړ دي یو ورځ ستړي مسي کې هم چر هر یو تکرینی ولاړ دي د ټول کولای شي چې جریان د وینې د دماغ ډیر کې او سبب د پورتتلو د فشار شي
کاس چې مغزي سکتہ کړي هغه د تعویز اخیستل او زیارت طبي ولې څنګه دي
مریض اول مولا دوري کچيري هغه رګ تنګ سوی همي او حتی بندم نه چلې روښه ته به دغه نور بنديږي
نن فهم دی کله غيغو خو په پایل کې د مالګي د ګټو او تاوان پاکله مطلب لري درنه دوستانو مالګه خوراکي توکي دي چې په افغاني ټولنه کې لبل هر سنه د استعمال موارد زیات دي مالګه نه یوازې دا چې خوړو خوند ورکوي هغه له خرابېدلونه هم ستي بل د غوښي او یو شمیر نور موادو د وچولو لپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي په اندازه مالګه د انسان په معده کې د تیزابونو توازن برابروي عصبي پیغامونه لیږدوي د بدن حجرو ته د موادو په ننوتلو کې مرسته کوي د بدن فشار تنظیموي خو کچېره مالګه ډیره مصرف شي توان هم لري لکه د وینې د لوړ فشار سبب کیږي سکتې رامنځته کوي هډوکي برستوي وزن زیاتوي معده زخم کوي د زړه اندازه لویوي تند ډیروي او د زړه ناروغیو ته زمينه برابروي په یاد ولرئ چې مالګه یوازې زړو خلکو ته zarar نه رسوي بلکې په هر سن کې د وینې د لوړ فشار د زړه د ناروغیو او نور سبب کیږي په کابل کې اړیو بوت روختونه غزای دی چې ډیری د اعصابو د ناروغانو درملنه پکې کیږي د ډاکټرانو په وینا لوړ فشار شکر شدید سردردي رواني تشويشونه او داسې نور لاملونه د مغزي سکتې سبب کیږي کله خو مغزي سکتہ په ارثي ډول هم لري او نسل نه بل نسل ته انتقالیږي د شپې ته کلنه جميله چې اوس بروختون کې بستر ده نیم موجود فالج او ژبه ګونګه شوې ده د غیر خور سره مو مرکه کړي او توبک بشو
پرون مسپخیم د شنهسته اول زړل د دې زړه د شنهزک ده روزانه د شي چې نستي نستي بس یو دم چغوي خو دغه ورځ باندې به د مسپخیم ټول ورځ په زړات تیر زایس لکه زړی خور کنه بس زړل بس ما ذکر شو هغه کده سره یو مسای په هغه کده بر مل کده دغه یاد ک وای دا لک می ز لزړه نوځي بس ما خام شو ما خام زلن ما تاس لن ما تلن ما انځ ته خپل نه نه وته په منځ کې نه سو بس رچ پس
د دې چکیږي
خوخ می ده
خوخ دي ده مخکې د سکوت تکلیف چی درل
نه یو ورځ گذر مرز پر غلی دغه د اعصاب تکلیف نه پر غلی
د تکلیف سپیره به وضعیت رقم وو
بس به موږ دم دشي لاس په دې کار نه کوو کومه کوي زومې دا غره منډ کړو تر څو دې چپاسو چې ورغلم چې ته غږ نه کوو بس دا یو لاس یو په کار نه کوو
چې کرا چپاسو ته وای کنه ګزرم ډاکټر تر راوړو کوم
نه نه و به جی بس څنګه دا چپاسو نه سره یې جمعه تر غي بس روان چولا
بیا پرون نه تر اوسه پولیس خبرې نه دی کړی
پرون نه خو لک خبرې کول وس نه څه کېدای
نه څه کېدای
نه بس الله الله نه دی بس خلاص
دا چې د مغزي سکتې نښې نښانې کوم دي د الیابات بروختون کې مو د اعصابو له ډاکټر غفور بارکزینه پوښتې دي
د خلکو لپاره چې ډیر مهم دی دا د پویدل ټي آی ایم ورتوي یو ترانزیت اسکیمیک اټک یعنی یو گذری څو دقیقو لپاره یو گذری حمله ده چې په مریض باندې راځي دا یو ډیر ښه خبر دی او حتما دغه حمله چې پر مریض باندې راسي په ظرف د چلر وساتو یا تر یو هفته پورې مریض هغه اصلي سکتہ ورګي پس لدی مثلا مریض وایي چې د یو دقیقې د زما یو لاس فرق شو یا د یو دقیقې د پرز ما یو سترګې چې ونی لیدل یا زما په سترګې کې بریخ کیږي یا رنگ نسم لیدلای یا دسه یو پښمه به حس ده یا دا چې یو خوا مخ می سقوط وکړي ولې ده یعنی په یو خوا شی جوړ نسم او یو سترګې مې وښ کنه کی یعنی دسه یو حمله د یو دقیقې تر 15 دقیقو پورې مریض باندې راځي بیا مریض برته جوړ شي ډیر ښه پیش بینی ده د مریض لپاره چې په دسه حالتو کې د خلکو لپاره پویدل ډیر مهم دی
ځینې کسان بیا له ناروغ نه د هغه ناروغي پټوي د ډاکټرانو له نظر د سم کار نه دی ځکه چې مریض کس بیا له ځان سره احتیاط نه کوي هغه په دې نوی خبر چې څه په ګټه او څه په تاوان دي په دې باب نور معلومات له عقلي او عصبي ډاکټر هدایت الله دانش نوورو
مریض سره ټول خبرې ورته سپینې وسی دا ډیره ښه خبرې ورته چې وروره ته د جیک فشار له واجنه سکتې د مغزي منستر ترغلي یا د غوړ د وین له واجنه تاته سکتې د مغزي منستر ترغلي د قلبي تکلیف له واجنه تاته سکتې د مغزي منستر ترغلي ته دغه عوامل کنټرول کړه ممکن دغه حادثه دوم دریم څلورم پنځم واره ممکن تکرار سی یا ممکن یوري مریض په ټول د عمر کې سکتې مغزي تکرار وي. ټول خبرې باید واضح مریض ویل سی چې دا دغه واقعیت د استرس تشویش او جگرخونی دغه سبب د جیتک د فشار د عصبی کیږي.
د کورنی چاپیریال خوښ ساتل ټول ناروغانو په تیرو کسانو ته ډیر ضروری دی چې مغزي سکتې کړي. کچېره د ډول ناروغانو په مخ کې جنگ جګړې وشي هغوی نشي زغملای، خو کدوې له ټول ستونزونو لری وساتل شي د روغې دلو امکان ډیر وي.
فامیل کې هم بعضی خلک شته چې خپل مریض ته توجه نه کوي. هغه مریض چې سکتې مغزي کړي دا او تداوی شوی دا بیا کوټه چې راځي مرته ضرورت شته چې هغه وخت په وخت فامیل دی هغه خواری و کی او فیزیوتراپی ورته ورکی. اگر کسان چې مراقبت شوه ده دوباره حالت اعاده کیږي، اما څوک چې توجه نه کی فامیل ورته هغه خو مریض ده، مریض توقعات زیات لري، توقعات زیات ده چې باید فامیل ور سره چلند وکي. هغه هم خپل ځان ته توجه نه کوله، هم فامیل هم توجه نه کوله، هغه حالت ډیر سر خراب شو. په دغه حالت کې علاوه د چې فامیل یا نور پیوازان ورته رسیدګي کی، خپل شخص هم رول لري چې خپل شخص هم باید ځان ته توجه وکي او کوم چې ورته د ډاکټر طرف ته توصیه شوې ده هغه اجرا کړي.
د رواني او اعصابو متخصص ډاکټر هدایت الله دانشوي کله چې ناروغ له روغتون نه کورته بيول کیږي، اصلي درملنې حالت له ناروغ سره په خچلان او هغه ته په ډیره پاملرنه سره کیږي.
اول چې کله کوته دا کسان وړل کیږي، د دوی مراقبت دلته اسن شروع کیږي. دسته چې کله دوی کوته راسي، دا خلک اکثرا د خپل فزیکی مایوبیت له وجې نه امید یې نو غته خبره او عمده مسله چې کومه ده هغه د بیا غوونه مسله ده. د بیمار دوباره قدرت ولتول دي، بیمار څنګه له دې ناامیدۍ نه وستل دي، دا د کورنۍ اساسي دنده. د دې لپاره همیشه باید د ډاکټر سره په مشوره وي د تداوی لپاره چې کومه دوا د استعمالیږي. یو بل مهمه خبر دا ده چې د دوباره حمله نه باید په دې مریضانو کې مخنیوي وشي.
هغه کسان چې مغزي سکتې کوي دې ته ضرورت لري چې ژر تر ژره ډاکټر ته ورسول شي. خو له بعد امر غزيني کسان هغه تبيز ګروتور ولي په دې اکله د څوتنو خبري اورو.
حالتا مریضان یې کنه مګر اولو چې اپالج ویلې یا بل څه تکلیف لري، ملال د تختونه ورته کوي، تعویزونه ورته کوي، سو غږ مګ نه پکې یو بس ځان د برودی کارتار غوخه یا دی چرب غوخه یا بل څه شي بس ما غشي ورته ورکوم.
خبر نه شي کوله او ته خبرې مو ته کې خبرې څوک نه پیږي، بل دا لاسونه رپیږي پیم رپیږي. نو موږ هلته یو زیارت په نام د عثمان خیل زیارت یادیږي، هر پل شا چې ورته ورشي هلته یو پریز لري، او ورځې پریز کوي بل منډې ډوډۍ خوري. عثمان خیل زیارت په نام باندې مشهور ده، عمر زیات کړي نو انشاءالله خدای پاکې جوړوي او که داسې چې برو بخیر الله جل جلاله روح عقل مړ کیږي.
مشکل په سړي ته پیدا شي مغز کار کوي نو کجزه کومه خواته مراجعه وکم، اره خواته لاس ور غورځوي چې کندې دې دوه طرف نه موته سہولت پیدا شي، یا دوه خونه پیدا شي، دوه خونه پیدا شي، هغه د سخن نشي تعینه ولا جزا کوم ځای ته مراجعه وکم کوم ځای ته لاړ شم.
ډاکټر بارگزای وایي چې د مغزي سکتې ناروغ ته لومړني ساعتونه تلې ساعتونه دي
ډیر زیات واقع شوی دی. کله چې نهایی مرحله ته رسیدلې ده نو رهیز برګشت نه و، بیا مولا ورته ویل دي چې اوس نو یو څه ډاکټر ته تر اوسه لا هم متاسفانه چې تر اوسه لا هم دا رواج شته چې کله مریض یو خایه به حس یا به حرکت سي یا کرخت سي مریض اول مولا ته وړي، کچیر هغه رګ تنگ سوی همي او حتی بندم نه چلې روښ ساته بعد هغه نور بندیږي. یعنی که په دغه اول چلې روښ ساته کې مریض ډاکټر ته راسي، ډاکټر راحت هغه تشخیص کول سي او د بندیدل څخه جلوګيري کوي، ادویه اخی اگر رگ برته ځان خلاصي او مریض یعنی په سرعت باندې برته جوړیږي. خو کله چې یو پلا رگ بنسو بیانو او ها خواته وینه ونه رسیدل، خصوصا د مخ چې څلور ثانی د کم خونی په مقابل کې مقاومت نه لري، پس له څلور ثانی او څو دقیقو نور د مخ ته وینه او اکسیجن ونه رسیدل، نور هغه افات غیر قابل برگشت چې متاسفانه تر اوسه پورې هم پنام ددی چې د پوجې باندې پیری نه است دی او یا په دې معنی چې دا بیرېدل دی ساتل کیږي او زندول کیږي. او د دې خلکو لپاره څلور ساعت اول یا حتی اول ساعتونه ډیر حیاتی او مهم دي. په سرعت ډاکټر ته مراجعه وکړه، په سرعت، ځکه چې دوی تر ساعتونو نور راخته وخت نه لري او کله چې رګ بند سو بیا نو هغه آفت غیر قابل برگشت دی.
هغه کسان چې مغزي سکتې کوي ډیر آرام چاپیریال ته ضرورت لري. ډاکټر برگزای وایي چې ځینې کسان هغوی دومره غږوي چې روغ انسان هم حوصله نه لري.
موږ کوشش کوو چې د مریض مصرف د دماغ کم کړو. کله چې د مریض د دماغ مصرف پورته سي، هلته کې اکسیجن ته ضرورت پیدا کیږي. اکسیجن ته ضرورت کې مجبور ته وینه ورسي او کله چې وینه دماغ ته ورسي، د مغز فشار پورته ځي او آی سی پی یا پورته تلل د فشار د مغز خطرناک ترین واقعه او اختلال د مریض ده. خصوصا هغه حمله چې پغه کې رګ چاودلې او یا مقدار وینه هم په دماغ کې ستر مخ کې دماغ کې او خپل پرسوب هم کړي او دماغ د پرسوب د پر ځای نه لري ځکه چې هغه په خپل هډوکه په محافظه کې ده او لږ پرسوب کولای شي چې مریض د منځ یو سه بعد اختلاط ورکې نو ځکه موږ د مریضان دلته په دوا او باندې غرق یعنی کوما ته ورو یعنی دومره ویده کوو چې د دوی ماس هیڅ کار ونه کی یعنی کمترین مصرف د انرژي په کار سی واغته موږ ته خپل لیدل دي مریض سکته کړي ده او په نوبت خلګ ورته ولاړ دي یو راجستړي مسی کې هبي چرحات یو تکرینی ولاړيږي په کافي اندازه د اکسرسایز ولاړېدل کښېنستل فکر کول هاته د ټول کولای سي چې جریان د وینې د دماغ ډیر کې او سبب د پورته تلل د فشار سي او باعث هرنیشن یا فتق یعنی تفتق د مغز پیدا کی او د مریض حیات خراب کی
د کابل اوسنکی امان الله دغه ناروغ کیسه کوي چې مغزي سکته کړې و خو د کورنۍ او خپل جدي پاملرنې نه وروسته اوس روغ شوی دی
دا روی تشوشات درلود بیا دا مریض شو هغه ته ویل پاکستان ته بیا پاکستان هم تداوینه شو بیرته راول کابل ته
سکته چې وکړه وضعیت څه رقم و
ډیر خراب و بیخي په حالت کوما و په همدغه کیور شفاخانه کې پراته و هلته بستري و بیا اوس شکر خدای دواګانې تاثیر لږ زره وکړه او روی حالت په خپل فامیل تاثیر وکل چې بیرته خښو
دلته تداوینه کېدله
دلته هم تداوی خو خنه شو په انډیا شفاخانه کې اپلو شفاخانه کې هلته بیا دواګانې ماسر تمام شو اوس هم هغه ته دواګانې استعمالوي پرابلم تشویش روحي ده هغه تشویش روحي اوس نه کوي اوس خدای